السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دوه ساعت خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پات ته ورسې دی او د ازادي رادیو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او ایران په پوله په نیمروز کې د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو ترمنځ تیر ورځ نښته وشوه. د ماشومان ملاتړ یو نړیوال مایسته خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکي او لکړاونو ډکوي. ملګري ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي.
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیستی د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډیری پورې وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او یو شمېر پخواني زورواکي دي.
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانیو ته رسیږي.
د دې او نور مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړئ. دا لومړنی سهارنی خبری مجله ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې 11 د 2023 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. پایل د دې سات په مهم خبرونو کو په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې د نړیوال ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 12 کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پوله ساتو ترمنځ پرونۍ نښته له 2 ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دوه ویندویانو احمد وسیق او بلال کریمی تیر شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلې او د پېښېدو د علت په اړه یې لا څه نشي ویلی. د ایران تسنیم خبري آژانس ویلي چې نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله انتېری شوی دی. د سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
مسافر ایرانیان وشتلید پر دو باندې جنگ جاسوی دی دا جنگ شروع دی.
لبلی خواب کابل که دی ایران سفارت په خپل ټویټر پانه دی خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت دی ویندوی سعید خطیب زاده په قول لیکلی چې د دواړو خواو د پوله میشتو ترمنځ اختلاف پر یو بل د دزو سبب شو خو د دواړو هیوادونو د پوله ساتو په همغږی جنجال پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویانو ګماري. ډیری خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د بیان ازادي محدوده شوې او طالب چارواکي د موضوعاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی سعید خوستی پرون د ژورنالیستانو د خپلواک انجمن ملي کنفرانس ته وویل د دوی حکومت د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دی او ژر به د ولایتونو امنیت قمندانانو ته ویندویان وګمارل شي چې له خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي. د ښاغلي خوستی په وینا حاضر دمه د اتو ولایتونو امنیت قمندانۍ ویندویان لري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ذکر کړکېچ قرباني شو چې نړیوال ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 12 کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیک وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan,
اوس چې شاته له افغانستان څخه درسونه ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپل هڅې جاری وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشري په غاړه واخیسته. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره سره د فساد، کمزوري، مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. ناتو له افغانستان د خپلو د خلکو د ایستلو پر عملیاتو د خبرو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې باید د تړون د غړو هیوادونو د بیړنۍ تخلیه د عملیاتو ظرفیتونه لوړ شي. د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د افغانستان له 3 کلن ماموریت پر اخیستو درسونو هم خبرې وکړې. ناتو 2 کاله وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاو په افغانستان کې ماموریت پیل کړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وردان شرینګلا پرون چهارشنبه د افغانستان د کرکټ په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکالسن سره خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باکچی وویل دواړو خواوو موافقه وکړه چې د هند او اروپایي اتحادیې ترمنځ د افغانستان په اړه همغږي دوام وکړي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې پخوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و پرون یوه ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کلینسر وویل چې د ډسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تر د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د 5 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. ملګری ملتونه وایي د کورونا او بالغ خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یوه کال کې یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 10 زیات شوی دی. په همدې منځ کې کورونا وبا پر دې سربېره چې د 10 شمېر انسانانو ژوند له روغتیایي پلوه له خطر سره مخامخوي د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د راپورونو برخه ته. له نیمروز ولایت څخه د ترلاسه شوو راپورونو له مخې د افغانستان او ایران په پوله د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې طالب ځواکونه وایي د ایران درې پوستې نیولې دي. خو د ایران سپای پاسداران ته نږدې خبري آژانس دا اداره دوي د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به دا ستونزه حل شي. نور د اسمت سروان په رپورټ کې.
ایرانی پوله ساتو او طالبانو پرون د نیمروز ولایت اړوند د دوو هیوادونو په پوله کې نښته وکړه. د طالبانو د حکومت سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل. پرون د مازیګر په 15 بجې طالبانو او ایرانی پولیساتو پر یو بل ډزې وکړې. په کانګولس والی کې د طالبانو دوه پولیساتو پرون په داسې محل چې لا د دوړو خواو ترمنځ پر یو بل ډزې روانې وي وویل.
جنگ شروع دی په جنگ کې واز بسمر د ایرانیانو جنگ دی سره بلا دواجانې کوي انشاءالله خیر سره.
ایرانیانو خو وخت خپل توپونه دولت مرز ته راوړي نو مرګور باندې چکان کړو دیم څو چکان پر کړو وره د پوسټیت توپونه وغوانونه کش کړ انشاءالله مرګور جواب ورکړي وسم چکان کوي.
طالب سرچینه همداراز وایي چې طالبانو د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه کانګولس ولې ته کومکی ځواک استولې دی. پسې مکی یو بل طالب ازادي رادیو ته وویل چې د بالاسیا او دوست محمد پنومې دوی پوسټې له ایرانیانو څخه نیولې دي.
درې پاسګاوې ځینې نیولې دي. عثمان مبارک په صدرې پاسګاوې نیولې درې دانې.
د ایران تسنیم خبري آژانس د طالبانو له لوري د ایراني پوسټو د نیولو ادعا ردوي او وایي چې د نشته نیمروز ولایت ته نشته. د شغالک په سیمه کې د دواړو خواو د پولیساتو ترمنځ د سوء تفاهم په نتیجه کې شوې ده. خو یو ځای اوسیدونکی چې هغه هم نغواړي نوم یې یاد شي بیا بل څه وایي.
پر مسافر باندې جنگ شروع شو. مسافر مرسي سمانماتي مسافر ایرانیان وشتل دي.
تسلیم وایي نشته هغه محل پیل شو چې یو شمیر ایرانی کاروانګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د مخدرو موادو د قاچاق برو د مخنیوي لپاره په پوله کې جوړ کړي. خو طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله تیرې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وایي چې له ایران سره د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي.
ممکن هلته په محلي سطح باندې کوچنۍ ستونزه له ایراني سرحدي ځواکونو سره پیښه شوي چې موږ یې د کنټرول په هڅه کې یو او انشاءالله بیرته به هرڅه عادي کیږي. او دا داسې یو څه نه دي چې په لوړه سطح دي وي یا د مرکزونو سره د جریان کې شوي. مګویزر کنټرول کو او نوې پروسه د ستوند پیښه
په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه طالبان له درنو او سپکو وسلو څخه د کار اخیستو په حال کې لیدل کیږي. تسنیم ادا کوي چې لوبړی دزې طالبانو پیل کړي خو طالبان بیا وایي چې لوبړی ایرانیانو دزې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماشومانو د ملاتړ ونړیواله محسسه خبرداري ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکي او لیکړونو ډاکوي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمېر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکې بولي.
د ماشومان مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشتې اټل کما ماشومان په داسې حال کې لږ می سره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتو له لوري له شوی سرویس سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لک افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکی دي او د باران، واوري او منفی صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلی یا برستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګار شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوند نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمته بسیار زیات بلند است.
بای ډیر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه می هم ناروغ دی. خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک ورداره.
د کابل یو بل وسیدونکو چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وای خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نو نه دره مجبور است کړه.
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل و پلوري او وړه پر رانیسی. ګنې هر څوک د ځان ته ودول لپاره بخاری ته اړتیا لري.
مې بخاری ضرورت درم.
سیف د چلډرن وای له دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړې شوي او ځینې کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخکلا د یو شمیر ماشومانو د لوژې راپورونه ورکړل شوي او ویل کیږي چې 15,000,000 کوچنیان له مطلق لوژې یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړیش په پټش نه سبا کوي. لږوشي د ماشومانو د مړینو بوښدون کې خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفی 12 ته ټیټی شي.
تغرز ملګری ملتونه وایي د افغانستان کورنی ناخالص عواید یا جی ډی پی به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی پرون د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د نړیوالو مرستو بندېدلې د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی او په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو درېدلی و، خو کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، د نړیوالو مرستو بندېدو له سقوط سره مخامخ کړی دی. یو این ډی پی په دغه نوي راپور کې ویلي د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې شل سلنه له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به یې اندازه دیرش سلنې ته ورسیږي. د راپور له مخې په تیر حکومت کې د افغانستان کورني ناخالص عواید په سلو کې 40 پر بهرنیو مرستو ولاړ وو او د حکومت د بودیجې 80 سلنه هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلېده. په دې اړه مې د اقتصادي چارو لپو از رخشافیزي سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی په دې اړه چې کورني ناخالص عواید څه ته وایي وایي.
ملي داخلي عواید جی ډی پی ده چې د ټول تولیدات د یو هیواد او هغه پیسې چې د هغې څخه رامنځته کېږي دا ټول سنجول کېږي او دا جی ډی پی ده. صنعتي تولید، خدمات او په عین زمان کې کرنا، مالداری، ټول الخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سرټول کې د جی ډی پی دی یا عواید نه خالص ملي داخلي.
یو این ډی پی په دغه نوي راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خبر کړی دی. تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالي کال کې شل سلنه کم شي؟
دا دقیق ویلی نشو چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دی، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې دغه مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي، دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارد چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې د لینونه چې راته د ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرزول کیږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولی شول چې 1000 میګاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې موږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ باندې کافي وو. او په زمان کې زموږ معدن استخراج نشو، زموږ صنایع واقعي ایجاد نشو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بینالمللي مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
د اقتصادي چارو پو از رخشافیزی او چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو این ډی پی د وروستي راپور په اړه چې ویلي د افغانستان اقتصاد به په یو کال کې شل سلنه له رکود سره مخامخ شي، په دې اړه خپل نظر را سره شریکو. ازادي راډیو اوري د سهار 8 بجې او 19 دقیقې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغوښ شو.
میل آنلاین خبرونه د فرانسې خبری اژانس راپور ته په پام یو مقاله خبره کړې او په دې مقاله کې لیکلي ملګری ملتونه وړاندوینه کوي چې د افغانستان ناخالص کورنی عواید به په یو کال کې 40% رقم سي. د مقاله په وینا د طالبانو یو ځل بیا وخت ته رسیدو وروسته افغانستان سره د نړیوالو مرستو قطع کېدل د دې هیواد اقتصاد ته یو بی ساري ضربه رسولې ده. د خبرونې په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد په ورستیو لسیزو کې د جګړو او وچکالۍ له امله هم کمزوري سوی دی. په آسیا کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګناراجا پرون د 2021 کال او 2022 کال لپاره د افغانستان د ټولنیز اقتصادي لوري د خبرولو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو نابرابر بندیدل یو بې ساري مالی ضربه ده. راپور په یو کال کې د افغانستان د ناخالصو کورنی عوایدو د شاوخوا 40% کمیدو وړاندوینه کړې او ویلي دي چې دا کمښت شایي په راتلونکو کلونو کې 40% ته ورسیږي. په راپور کې د ویګناراجا له قوله ویل سوي په سوریه کې له 15 کلنې جګړې وروسته د دغه هیواد اقتصاد د ورته کمښت سره مخامخ دی، خو دا پیښه په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې سوې ده. راپور خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې له کار څخه د شذو بې برخې کول ممکن د ناخالصو اوایدو 15% نور هم راټیټ کړي، چې نتیجه به یې د 600 میلیون ډالرو څخه تر 1 میلیارد ډالرو پورې نور زیان وي. طالبانو یوازې د شوونی او روزنی او روغتیا په برخو کې یو شمیر شذینه کارکونکو ته د کار حق ورکړی دی، خو دراتلونکو لپاره د دې ډلې اصول ناڅرګند دي. شرق الاوسط ورځپاڼې په افغانستان کې د کډوالۍ وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه د سعودي عربستان په جده او د برتانیې په لندن ښار کې خپریږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر پرون چهارشنبه د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایران په ګډون د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي چې خپلې پولې د هغو افغانانو پر مخ پرانیزي چې اسناد نه لري او غواړي له دې هېواده ووزي. د دې ادارې په وینا څومره چې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی، هغومره دا افغانان له خطر سره مخامخ دي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ایران، پاکستان او تاجکستان د اگست په میاشت کې زیات شمیر افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر اټکل کوي چې ایران د اگست او نومبر ترمنځ هر ورځ په اوسط ډول 3000 افغانان له خپلې خاورې ایستلې او پاکستان شاوخوا 1300 افغانان په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې له دې هېواده ایستلې دي. دغه کمیسیون تیره میاشت له تاجکستان څخه د شذو او کوچنیانو په ګډون د 30 افغان کډوالو د شړلو یادونه هم کړې ده. د شرق الاوسط په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د افغانانو د استلو بهیر ته د پایټکی ایشودل غوښتنه کړي او ویلي دي چې افغانان شای په خپل هیواد کې له زورونی سره مخه مخسي. په اعلامیه کې پر ټولو هغو هیوادونو چې نوی افغان پناه غوښتونکي ورغلي دي ژغ سوي چې خپلې پولې د هغو کسانو پر مخ خلاصې وساتي چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو هم یو پروګرام اعلان کړ چې لمخې د کوچنیانو لوی عمر او معلولیت لرونکو وګړو افغان کورنوي ته په کال کې 300 میلیون ډالر نغدي پیسې ورکوي او دا په افغانستان کې د بیوزلۍ د مخنیوي تر ټولو غوره لار بولي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي د برېښنا د لګښت له درکه په خلکو د پور کچا 6.8 میلیارد افغانۍ ترسي دلیده. د دې شرکت مسولینو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ډیری پور وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون صنعتي فابریکي او عام پیرودونکي دي، که څه هم برېښنا شرکت په دې اړه کوم ځانګړي کس نوم وانخیست خو وی ویل یو میاشت وخت ورکړل شوی او که په دې موده کې پور وړو خپل پورونه پرې نه کړل جایدادونه یې مصادره کیږي چې بیا به د شکایت حق نه لري. په پخوانی حکومت کې هم دغه یو لوی ستونزه و او نو توانیدلی چې له خپلو زورورو او چارواکو څخه دا شرکت خپل پورونه ترلاسه کړي. نور په دې رپورت کې
د برېښنا د لګښت له درکه د افغانستان د برېښنا شرکت 6.8 میلیارد افغانۍ پور وایي. ډېری پور وړي د پخوانی دولت چارواکي سیاسیون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو 60 کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني کڅ هم د کوم ځانګړي کس نوم وانه خېت خو ویل چې که وضعیت دغه څه دوام وکړي نو ستونزې به لا زیات شي.
د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانۍ ته رسیږي او که دا حالات دوام ومومي نو لري به نوي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي او که خدای مکړه برېښنا پرې کیږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسؤلین وایي د برېښنا پورولو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننه یې جایدادونه مصادره کیږي. په همدې حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یوه میاشت کې ځینو پوروړو خپل پورونه ادا کړي او یو شمېر نورو د خپلو پورونو د ادا کولو ژمنې کړې دي.
او که چیرې دوی خپل د برېښنا پیسې د یوې میاشتې په اوږدو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو او کوم طرز العمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملی کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوس مهال له افغانستانه بیرون دی باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخواني والی اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هیواده بهر دی خو د پوینا چې د برېښنا پورونه اخلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که پورونه ادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوس مهال افغانستان له 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي او له 40-30% نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280-300 میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری.
او سم یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د طالبانو حکومت وایي د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پوله ساتو ترمنځ پرونۍ نښته له 2 ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي نښتې پای ته رسېدلې او د پېښېدو د علت په اړه یې تر اوسه څه نه شي ویلی. د ایران تسنیم خبري اژانس بیا ویلي نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله تېری شوی دی. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویانو ګماري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کرکېچ قرباني شو چې نړیوال ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. ناتو د غرض له افغانستانه د خلکو د ایستلو پر عملیاتو د خبرو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې باید دا تړون د غړو هیوادونو د بیړنۍ تخلیې د عملیاتو ظرفیتونه لوړ کړي. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وردل وارډن شرینګلا پرون د افغانستان د کرکېچ په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره خبرې وکړې. ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یو کال کې د هغو کسانو شمېر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په 10% زیات شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
رادیو لا مجاهد صاحب زما پیغام ورسېږي ورته یو خدغه سلاوی د اطرافوس خبر ټول لیکه د مجاهدین د شارو ته کې ټکان کوي د ځای مرمۍ ولي ورته دا خو د ملت سره د شهیدانو د وینو سره خیانت پر وازه کې په سوه مرمۍ ولي بل دغه سلاوی چې خرید پروخ کیږي چې هاوري او قبلوي انا تمام بنا کې په اطراف کې سلاو خرید پروخ روانه ټول سلاوی په دې پاکستان باندې وسپارل په لړ شوي سو باندې د ملت سره او د شهیدانو د وینو سره ناتی شه داخله کې دا بند کې ورته پلازه خدای پلازه پر اعظم د سره شس مجاهد مولوی صاحب خالص تجبی وغړی و ما دا خدای شند د سغرش مرشد روسان په کې جنگ دې کوم دا شی په سلاوی د باز کومدانان لکنن چې خرته ولې د پاکستان ته وړي دی به خبر تر وړي سلاوی ورته په دې خلکو باندې فروخت یې بند کړه مرمۍ د ټکان په وجه کې بند کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه پیغام لیږم چې په کور کې نارینه خو بلای څو کې د افغانستان اتمان او شهیدانو کلیان څو کې دا پیغام ما ټول ته باید ورسوي. زه چې دا مشتو کولای سره څه یې.
السلام
السلام علیکم نندار ولا تخجانه ولا سوال من تاسو را پېتبات کوم سلام رابطه په امداد او مساعده د حکومت دې ولا سوالې کې چې کوم راځي د غټو خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکوکو کې مرشي وي هغه ته توضیح کوي بل هغه څه چې مستحق دی هغه ته ورکی حاول قران او تمسک کې قران ناس ور باندې کېږي چې هغه تاسو مستحق او بل مطالبین ته کوم بس کې چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه مکتب څخه ویږي نه پوهیږي چې چیرته وي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.